څلور نیمې شپې ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بینیت دغه خبرې امریکا ته له ستنېدو وروسته له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې کړي. هغه ویلي هڅه روانه ده په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلی بینیت زیاته کړي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر د خبره په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په څرګندونو باندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم خبرګون خودلی او ویلي دي چې د څرګندونې له حقیقت لرې دي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو چارواکي هیله مند دي چې د دغه 900 کیلومتري سړک د بیا رغونې لګښت د سړک له عایداتو یا د ټال پلازا چې د موټرو د تګ راتګ ځانګړی فیس دی پوره کړي. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خویدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه وویل د پیښې په لومړیو ساعتونو کې د بیړنیو مرستو رسول سخت کار دی. په څوارلسو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د څوارلسو کسانو مړي موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویان دیو چاندرا لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هم عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی اساسي او بشري حقونه او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی خبرونه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، داونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې راسره میلمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو. دوی ته پیل کې راغلاست ویو. فرزایی صاحب، که تاره ته ووایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ستاسو د لومړي سوال په ځواب کې باید ووایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکیدو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې یو وګړی یو انسان یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو زی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالی دی شي. هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا خزی ته چې مالکیت حق استعمالوي هغې ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره راغلی فرضي صاحب.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانینو یا ملي قوانین د حق محدود کړی ده. سره لدې چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندلی دي. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لیرې شي هر څوک کولی شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیری د مالکیت حق ملاتړ شوی ده. مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر څوک کې هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی دی که چیرته دا رسمي سند ولري او یو بل څوک وغواړي د حق د دې لاس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی ده او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته. مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت د افغانستان کې نافذ شوی ده، دا ټول د دې سچې یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
د چ مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري. کله کله داسې چې قوانین تر پښو لاندې کی، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې د یو قانون نه برداشت غلطه وي، کله هم دغه سي چې اداري فساد، کله دغه سي چې هغه خپل قوانین دومره پراخ نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسیړي، او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نسته، اسناد استا، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول سرسام او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي دغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل ده، هم د یعنی یو د عمومي مسؤلیتونه ده دي چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکي.
په سړي شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په موجوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضې مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دی چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکه چې خرڅ شوی دی د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوی دی، او هم زین داسې جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دی د اشخاص د طرفه غصب شوی دی یا په زور اخستل شوی دی، یا هم ډیری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوو اشخاصو ترمنځ رد و بدل شوی دی خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي، او ډیرې د اسناد له مخې اشخاصو ته یعنی شرعي اسناد ورکړل شي، عرفي اسناد له مخې، او دغه مشکلات د اسنادو او د پروسیجرونو که حل شي، دا ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی، دا ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د ځای په ځای کېدو یا د ځای نیونې په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیرې ملکیتونه دغسې لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمني او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي، ډیرې د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامي مشکلات زه نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرضي صاحب. قدرمن اوریدونکو، داوه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په زور کازریګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشه خوشاله اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 41 0.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ختیریږي، د تاندې څنګې ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایست دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولای. په کابل کې د یوې دولت لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کې تکرا کینې هلته درس یې زده نه لرګي باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چازدہ نہیں بھی خیال ہوئی تنا تا سنگ ازدہ لکنہ سزدہ دیم نہیں وحی دیا کور کی خواہی درس ہوئی اور مکتب کی سزو بیا حالت وحل کی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښخان پوي د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلاً ښخان پوي وایي ورسته دی د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسد تکي دوه تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهې ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطه کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي یا د سمستر پوهې ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي. د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لز د کوونکو او محصلانو څخه لار ورک کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نښه کوم مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جې را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه دور کړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته دلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره یا زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولری باید وکولای شي خپل محصولین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس هیڅ دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او وتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه هیڅ دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زکونکو او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیته نو کوشید که چیرې وخت زمان مشخص کوشید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړی یا کم کړی، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګوري. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړی چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورس مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات ل یادې ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پپ دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہرو تک